تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو او ری وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سویزه بوریوال کاکړ په یو بل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې یو ساعته خبرونه کې د مشال ریډیو 3 اونیز خبرونه تاسو وړاندې کوو. له خبرونو وروسته به لومړی خبرونه د سندرو امیل وي چې هارون بچای وړاندې کوي. له هغه وروسته به د خبرونو له لنډیز چې ویل سي له هغه وروسته به د ځوانانو غږ خبرونه وي د ستاسو لپاره اسرار عالم مومند وړاندې کوي، او بیا به هم ورپسې د اتلانو خبرونه وي اونیزه هغه ستاسو لپاره به شګواش وړاندې کوي. خو لومړی به له احمد شاه اعظمي څخه د دې سات خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. نن په پېښور کې یو ځل بیا د جماعت علما اسلام لخوا مظاهره وسوه. د طاهر القادری او د پاکستان د حکومت ترمنځ تر مذاکرات وروسته د هغه احتجاج پای ته رسیدلی دی. او په الجزایر کې د ګیسو په کارخانه کې د وسوال لخوا یرغمل شوي کسان د خلاصولو لپاره کاروایی پای ته ورسېده. اوس بشپړ خبرونه. په خبر ایجنسی کې د پاکستانی پوز لخوا د ولسی وګړو د وژنې په ضد نن د جماعت علما اسلام پاکستان لخوا د پېښور پریس کلب او گورنر هاوس پر لور مظاهره وسوه. په دې لړ کې په پېښور کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي، او پریس کلب او گورنر هاوس ته تلونکي ټولې لارې په کنټینرونو سره تړل شوي وې. د جماعت علما اسلام ویان مولانا جلیل جان وایي په سیمه کې دي د بېګنا کسانو وژنه ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د تیرې دوشنبه په ورځ د باړې په عالمګودر سیمه کې د وژل شوو 43 ولسي وګړو مړی تیر شپه په خپلو کلو کې خاور ته وسپارل شول. د مشال رادیو خبریال وایي د باړې مظاهره چانو په پېښور کې د یوې جرګې وروسته احتجاج درولی دي، او د حکومت سره د مذاکراتو لپاره رضا سوي دي. د تیر شروع په ورځ د باړې مظاهره چانو دغه مړی په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر د کور مخ ته د احتجاج په توګه ایښوه، چې بیا د شپې ناوخته پرې پولیسو تشدد وکړ او له هغه ځایه لرې کړه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د اوتمنزو قبایلو 13 ورځ د پاکستانی پوز په بمباری کې د ولسی وګړو د وژنې په ضد مظاهره کړې، چې میرالی بازار یې نن په مکمله توګه تړلې او د درو ورځو ویرې اعلان کړی دی. مظاهره چانو د پوز پر ضد نارې وهلې او ویلې چې دغه بمباری دې بند کړل سي. تر دې وړاندې پوز ویلي و چې په بمباری کې وسلوال په نښه کړی دی، خو ځای خلک وایي ولسی وګړي پکې وژل شوي دي. په پاکستان کې مذهبي عالم محمد طاهر القادری چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د مظاهرې ترتیبونکی و، د خپل ملاتړو د څلور ورځنۍ احتجاج د ختمولو په اړه د پاکستاني حکومت سره موافقه وسوه. قادری د زیارت په ورځ د حکومت لس کسیز پلاوي سره تر خبرو اترو 2 ساعته وروسته د اسلام آباد د لانګ مارچ د ختمولو اعلامیه لاسلیک کړه. تر موافقې وروسته د پاکستان د اطلاعات وفاقي وزیر کمان زمان کایرا په خبرو کې وویل،
ستاسو دا بریا او دا هڅې د پاکستان د جمهوریت د ودې او مضبوطولو لپاره ګټورې ثابت شوې. موږ نړۍ ته وښودله چې واقعا یو جمهوری هیواد یو.
قادری چې د زرګونو کسانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخ ته احتجاج کوي، پر حکومت د واک پریښودلو غږ وکړي چې د ده په وینا په درغلي کې ککړ او نااهله دي. نوموړي د درغلي په ضد او د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې. د هغه په مهمو غوښتنو کې د پارلمان تحلیلول او د یو نگران حکومت جوړول شامل دي. دغه اعلامیه وایي کمی اسمبلی به تر 14 مارچ مخکې تحلیل سي، چې دا ډول په نوي ورځ کې د نن انتخابات وسي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. په کابل کې د امریکا سفیر دا منل چې په افغانستان کې د سولې پروسه په اصل کې لانه ده شروع شوې. جیمز کنینګم د زیارت په ورځ په کابل کې خبريالان ته وویل چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې په اړه سنجیده خبري اترې غواړي، خدای ومنل چې تر دې دمه لا ممکن شوی نه ده چې دغه پروسه دې شروع کړل شي. امریکا له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تیر کال هڅې وکړې، خو وسلواله ډله د خبرو اترو څخه په شا شوه، چې ویل یې واشنگتن په ګوانتانامو جیل کې د 15 بندي طالبانو په خوشي کولو کې پاتې راغلی. د کنینګم لخوا سرګندونی په داسې حال کې مخ ته راغلي چې په دا وروستیو کې کابل په دغه هیواد کې میشت په سلګونه طالب سوال خوش کړل او په پاکستان کې بندي شپږویشت طالب مشران یې وژغورل. کابل هلمند دی چې په دغه ګام سره به د سولې ازمایښتي خبرې اترې شروع سي. نوموړي د کابل د ستراتیژي په حق لول چې له اسلام آباد خوش کړل سوي ډېری طالبان بندیان اوس هم لا درک دي. د امریکا د پوځي عدالت یو جج امریکایي پوځي رابرټ بیلز ته حکم ورکړی چې د هغه د ذهني حالت رسمن جاج دی واخیستل سي. رابرټ بیلز د شپاړس افغان ولسي وګړو په وژنه تورن دی. د زیارت پر ورځ په سیاتل کې جج جیفري نانس فیصله واوروله. د دې وړاندې عدالت د بیلز دغه اپیل قبول کړي چې د جرم په وخت هغه وقتی ذهني ناروغي لرله باید د هغه بیا کتنه وسي. دغه ذهني حالت کتنه به د غیر جانبدارو ډاکټرانو لخوا ترسره کیږي چې د جرم په وخت د بیلز په ذهني حالت پوسي او دا هم چې آیا په ضد یې که عدالتي کاروي وسي او کنه. او د الجزایر په ریګستاني سیمه کې د ګیس په کارخانه کې د وسوال لخوا د غمل سوو کسانو د خلاصولو لپاره کاروي ختمه سوې ده. د مرګ ژوبل شمیر تر اوسه واضح نه دی. د الجزایر د اطلاعات وزیر محمد سید د خبر پخلی وکړ خو د شمیر پاکله څه نه ویل. په امریکا کې د سپین ماڼۍ ویان چې کارني د زیارت په ورځ ویل چې د وژل سوو کسانو د شمیر تصدیق لا نسی کولای.
Right now our priority is determining the status of
da mahals mujlum ritob dadi che pak da amerikayan pa hak la malumat la sakro aw da ham che da waqiat pura tafsil bandi poso os la sa yaqini na di pa de masala mujda al jazair la hukumat sa khawazahat gwaadu و سوال دا وکوي چې په پوځي کاروایی کې 15 دیرش يرغمل سوي کسان او 15 تشتوون کې وژل سوي دي. دا کاروایی له هغه ورځ وروسته مخ تراغله کله چې د شروع په ورځ وسوالو په لسکونه بهرني کسان او د الجزائر وګړي په ریګستاني سیمه کې د ګیس په کارخانه کې يرغمل کړل. او واشنگتن د ولسیزي پاس په اول ځل د سومالیا د حکومت په رسمیت وپیژندل. د زیارت په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلي کلینټن د دغه رسمي پیژندنې اعلان د سومالیا د نوي ولسمشر حسن شیخ محمود سره په واشنگتن کې تر خبرو اترو وروسته وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظم وړاندې کول. او سم د سندور امیل خبرونه چې تاسو لپاره زموږ همکار هارون بچا خبروي. د دې اونۍ په سندور امیل کې د خوندور سندرو ترڅنګ اوري چې په بهرنۍ نړۍ کې میشت پښتانه د وطن د ناامنیو په اړه څه فکر کوي او دوی د دغو حالاتو د سمولو په لړ کې کوم ځانګړي رول لوبولای شي. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار هارون بچا تیروي.
قدر من اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د لروبر پښتونخوا د پام وړ یو شمیر خلک د ښه روزګار او ژوند په لټه د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیدلي دي. دوی په دې سربیره چې د کار شرطونه یې عموما سخت وي او په دیار غیر کې د کورنۍ د ساتنې درنه ذمهواري هم په غاړه وي، تل د خپل وطن او خلکو د ښېګڼې په غم کې وي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې میشتو د پښتنو وګړو د خپلې ژبې او کلتور د ودې او خپلو وطنوالو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې ټولنې هم جوړې کړې دي. دوی تر هر څه زیات په وطن کې له تیرو سو کلونو راهیسې روانو د ترهګرۍ پیښون دي خون کړي او غواړي چې له خاورې یې د جګړې او نامنیو ټغر ټول شي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې به قدرمنو په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو پښتنو له خولې واوري چې د وطن نامنیو دوی څومره اندېښمن کړي او دا چې له دغو حالاتو څخه د خپلو خلکو د ژغورلو لپاره دوی کوم ځانګړی رول لوبولی شي. په خبرونه کې به د تیر په څیر سو خوندورې سندرې هم واوري چې په پیل کې درته د حشمت سحر په غږ د فضل سبحان عابد دا یو غزل دروروم.
مینو جام ڈکوے ہاگ ڈک جام دلا گٹلے ہاگ ڈک جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا پکلار کینا وخای استنو لمبے ما بلوا ید خلا اورنگ رنگینو کاتلا بغلا بھنو لمبے ما بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی حلق زڑ دے پرے ولے ترڑ دے دلے ندے پپے خور کے پر ہر مجھوڑوا کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان دپر لمب لمب کلو مات حغی چمن گلو نجل قبولستان دپر لمب لمب کلو سادا پختنا ستا سبا زخمی دے چید دنن گریوان گنڈلے ندے بپے خور کے پر ہر مجھوڑا بپے خور کے پر ہر
مجھوڑا بگوری دن کو پا متحدہ عرب اماراتو کے گنش میر پختان جوند او کار روزگار کوی د دغه ځای د پښتنو د ټولنې یو فعال غړی نزار یوسفزی په خواشینۍ سره وایي چې د ملګري مسافر پښتانه د خپل وطن د حالاتو په اړه هغه عمره چې په کار ده فکر نه کوي.
د سایل صاحب یو نوی شعر و ماته خوغه برابر ګاډیره خوغه داسې و چې دا د فکر مندای خبره نه وه چې د عمر په دود باندې ولاړو زه ورته نسته کې وم پر فکر مندای خبره ده چې د دې خبرې غم را سره نشته. خو دلته پښتنو سره د دې خبرې خو ډېر زیات غم دی چې زمونږ تعلیم مې کړو تعلیم په کنځ خپله یو ټلویژن لپاره چې خپرونه کوم ادي مسافرو سره پکې خبرې کوم. نو هر مسافر باندې دا وایي چې زما دا ارمان دی چې زما بچې سبق وي زما بچې سبق وي زما بچې سبق وي. خو چې څوک د هغې د بچو اسکولونه ورانې د هغې لاس نه پیسي کنه هغه خبر د هغې لپاره اړسته خبر مې دی. د هغې نه اهم خبر د هغې لپاره د کرکټ دی. د هغې نه اهم خبر د هغې لپاره د هندوستان یو فلم دی په پنجاب کښې جوړ شوي یو ډرامې دی. لکه زه وایم چې هغه عمره فکرمندي دلته خلکو زه نه وینم لکه څومره چې په کار ده. په هندوستان کښې یو بابري جومات چې کوم دی هغه والوتو نو د ټولې دنیا مسلمانان را پاڅېدل او د هغې خلاف احتجاج او په پښتونخوا کښې په لر او بر کښې هره ورځ جوماتونه چې کوم دی شهیدان کېږي څوک نه جوماتونو ته سولي شهیدان کوي. نو زه وایم چې لکه هغه عمره فکرمندي دی دا په پښتنو کښې ما نه دي لیدلی څومره چې په کار ده.
نزار یوسفزی زیاته کړه چې په دوبی او نورو اماراتو کې به دوی کومې سیاسي او ادبي غونډې کولې اوس یې نشي کولی. نوموړی په عین وخت کې د پښتنو سیاسي مشران هم ګرموي چې وایي له بدمرغیو او نامنیو څخه د پښتنو د را ایستلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري.
یو خدای چې دې ملک قانونو حالات داسې دي او نن سبا تاسو ته کتل چې په پوره عربایل نړۍ کښې چې کوم نن یو بیداری را روانه ده په دې وجه دوی نور هم حساس شوي دي په دې حوالو باندې په دې غونډو مونډو باندې ډېر لکه پوخ نظر ساتي. دلته کښې دا غونډې اوس لږې نور هم ګرانې شوې مخکې په مناسبت نور هم ګرانې شوې او بل دا دی چې دلته اوس ته غونډې کوي نو هغه په فایو سټار او تھری سټار په لویو لویو هوټلو کښې کول پکار دي. په هغه پاکستاني سنترو هغه هارونه چې جوړ شوي په هغې کښې د هغې کښې دومره قانوني پیچیدګۍ پیدا شوې چې هغه ته اوس نه شي کولی. یو خو دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په کار دې نه پښتانه خبر شي. زما یو خپرونه ده په کښې دوه سوه کسان ناست وو په خدای کښې نو که باچا صاحب ما تپوس وکړه په دې کښې د خوشحال بابا شیر چاله ورځي نو هېچا لاس پورته نه کوم. عبدالرحمن بابا شیر چاله ورځي هېچا لاس پورته نه کوم. داسې څوک شی چې د پښتو یو متل راته وکړي هېچا لاس پورته نه کوم. داسې څوک شی چې یو ټپه راته وکړي هېچا لاس پورته نه کوم. پښتانه بالکل د دې خپل ژبې نه د خپل کلتور نه بېخي تک کړي دي خو زه هم په شعوري توګه نه خو د پښتنو چې کوم کامي سیاسي ګوندونه دي نو هغه یې کوشش کړی دی چې دا قام را جمع کړي او دوی په دې خبره پوه کړي چې نن مونږ د ژوند او مرګ په دې برید باندې ولاړ یو د دوی وجه سره د دوی نه د خلاصي لار سره. هغه هم په سیاسي خبرو باندې په ګرم بازار باندې خبرې پرې کوي لکه او په نالو په پولونو په ټیکو په دوی کښې یو سیاسي ګوند د پښتنو کامي هغې کام نه دی را جمع کړی پوه کړی چې نه چې ګوته ورته کېږي. او دلته کښې کوم ادبي تنظیمونه دي که سیاسي تنظیمونه دي که کلتوري تنظیمونه دي مونږ هم نه دی کړی ځکه چې کوم مونږ مکمل طور په دې کښې ناکام دي. په ځان خو لکه یو کوشش هم کړی دی چې ډېر تکلیفونه هم د هغې نه درېدلي دي او ډېرې سپورې ستړې هم اورېدلي دي خو اوس په ټولنیز لکه د کام په سطح باندې اوس نو د جهد د دې خلاف پکار دی چې ټول کام کښې سړی شعور را پیدا کړي چې بھئی بس دې وشوه ډېر وشوه.
ترک میں بھر جی تو هر سو بتالا کیږي هر کمه مر جی هر سو بتالا کیږي لا خو پيو کی ګنه خدای خو چی ور کیږي هر کمه مر جی هر سو بتالا کیږي هر کمه مر جی هر سو بتالا کیږي سوبایو پخپلس پر لکی داس پلمبو ولاڑ سوبایو پخپلس پر لکی داس پلمبو ولاڑ سوب اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس کو ولاڑ سوبایو پزے ولاڑ دزان پتماشو ولاڑ دشتی دامانی وی سو باغ نه میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دغرنو چینه سری وینه روانی وی سو بمو پریوتے داد زونو کلا گانی وی
ګران اوریدونکو د امریکا په شیکاګو ښار کې میش د مردان د سیمې سید عمر خان چې دغه ښار د پښتنو د ټولنې مشر دی وویل دوی هڅه کوي د خپل وطن حالات او د خپل خلکو ستونزې د امریکایي ادارو له بانفوزه اشخاصو سره شریکې کړي.
ما خپل طرف نه یو استقبالیه انتظام کړو او پکې د دې ځای یو طاقتور کانګرسومن ده سینیئر کانګرسومن د جین شکاوسکي نوم یې دی د شیکاګو زموږ د ماره کانسټیټیوئنسي چې زه کوم کانګرسومن او بیا پکې چې کوم دی نو یو جج ده چې اپلیټ کورټ جج ده لیکن سپریم کورټ لپاره توقع کوي چې الیکشن لړاوي او د دې ځای یو سټی کونسل یو ممبر یې کنه الډرمن و دی دغه الډرمن د عراق د جنګ په زمانه کې د عراق جنګ خلاف کې په ټول کونسل کې یو ریزولوشن پاس کړو خوشحالی گی اور پالیسی خوری پاکستانی
سید عمر خان دغه راز ویل کله چې هم په وطن کې ناورینونه راغلي دي دوی تر خپل وسه خلکو ته مرستې رسولې دي.
مونږ یعنی فنډ ریزینګ کړو او تقریبا خوښه یو پیږي زره ډالر موږ جمع کړو او ټول پښتنو نه وي هغه مونږ د ټول پاکستان د څخه خلک ما جمع کړو دغه چې پښتنو چې کوم دي یو خو هغه مرسته ده چې نه دي بل ځات چې کوم دي نو خواري کښ تب کړه هغه دوی پیسې ورکول نه شي او هغه بیا چې کوم دي نو د ایر ماشال زر خان د ګور یو تنظیم دی هغه له ورکړل نو بیا چې اوسونه چې مخکې په پښتونخوا ته تللي ما نو هغه خلکو ته پته ولګېدل نو اشنغر چې کوم د سوات ریور په غاړه کلی دی نو هغه کلی لا وی پیسې ټولې ورکړلې او هغه چې تر اوسه پورې حکومت یا یو اداره دې خوا راغلې نه ده نو دا مونږ دغه څه کوو مونږ خواهش کوو دا چې پښتنو کې ډېر زیات پوه راشي د خپل د خاورې باره کې لیکن دا چې لږ کمی شته هغه دا مجبورې دي تاسو خو ته کلی کې خپل خپلوان فیملی خلک په تمنا استي چې بلدي کو سره فیملی او ورکینګ کلاس خلک یې نو هغې سره ټایمونه هم دومره نه او نه چې کوم دینه دومره وسایل یې
اوریدن کو د برتانیا په مانچستر ښار کې میشت د ملکنډ له بټخیل سره تعلق لرونکي یو قانون پوه او د دغه ځای د ټولنې یو فعال غړي زاکر حسین مشال ریډیو ته وویل چې په بهرنۍ نړۍ کې ژوند کوونکي پښتانه کچر خپلو هیوادوالو ته د خیراتونو پر ځای د دوی د ترقۍ اسباب او توکي ولېږي نو ګټې به ډېرې وي.
په بیلو بیلو هیوادونو کې چې کمې ټولنې د پښتنو دي یا کم ډایسپورا چې د پښتنو یا پښتانه چې بهر کم وو چې هغه ډېر ښه رول لوبولی شي او هغه رول دا دی چې په دې د دې چې مونږ خپل وطن ته خیراتونه لیږو د ترقې پیګیز دی لیږو دا سه پیګیز دا سه توکي دی لیږو چې دا هغه سره په هغه ملک کې ترقې وشي. سوال څه ډېر په خوا ویلو چې پرورش د کوم ولس په خیراتونو کېږي هغه ته څه د ترقې سندرې وایم. نو دا د چې د خیرات د تصور د چیریټی د تصور د مونږ یو طرف ته کو او دا غیر پزید دا غو هیواد دا غ ملک دا غ وطن دا ترقی خبرو کو کله چې ترقی راشي اقتصادي خوشحالي راشي نو دا غیر سره سم امنیت او دا سيزونه چې دی دا لازم دي. دا مونږ په دې غرب کې نه سي په دې غرب کې دا امنیت ولې دي؟ امنیت ځکه دی چې ترقی راغله ده. دا ترقی سو سو وجه دي چې دا امنیت قائم یو وجه دی چې دا داسې ماحول پکاري چې په هغه کې دغه اقتصادي ترقی خپل لار بینلی او په مخ کې لاړ شي. او دویمه خبره دای چې هغه ترقی داسې اکوپمنت او داسې آلات راوړي چې هغه آلات د امنیت تباکونکو خلکو په باره کې ټول معلومات په وخت باندې راغستی شي او خلکو ته خوښ شي.
جان بدل گرو گر ماضی کر جانا
جان گرو کا
مانچستر خار کې ژوند کوونکی زاکر حسین په دې اند چې په غربي نړۍ کې میش پښتانه کول شي له ځای وګړو سره د خپل کلتور او آرت په شریکولو د پښتون قوم په اړه د دوی په سوچ کې مثبت بدلون راولي.
فرض کړه دلته زه په مانچستر کې اوسم، هلته پېښور دی، جلال آباد دی، کندهار دی، سوات دی، مردان دی، هر ځای چې دی لکه دوه ښارونه د رونو په تور د یو بل سره تبادله کولی شي، د کلتور د لارې، د ترقۍ د لارې، د ډېر سیزونه داسې دي چې دوی د یو بل سره شریکولی شي. نو که پښتانه فعالیت خپل په دې سیزونو کې ثابت کړي چې دوی د دې ځای د ښارونو د میر سره، د مختلفو خلکو سره ملاو شي، او د دغې واحد لار دا ده چې خپل کلتوري سرګرمای، د خپل تاریخ په هکله سرګرمای، د خپل ژوند په هکله او آرټ په هکله سرګرمای دوی شروع کړي، نو دوی د دې هېوادونو د وګړو سره یو ځای کېدی شي او د هغه وګړو سره د هغه وطن د ترقۍ خبره کولی شي. زما په خیال ډېر ښه رول لوبولی شي، او هغه رول دې په دغه طریقه ولوبوي چې د دې ځای د ټولنې سره دې د خپلې ټولنې تعارف او پیژندګلو وکړي.
هم د زاکر حسین په خبره په بهرنۍ نړۍ کې میش پښتانه د یوې سیاسي لوبي په توګه کولی شي له نړیوالو طاقتونو سره په تماس د خپلې خاورې د حالاتو ښه کولو په باب هغوی ته رښتونی انځور وړاندې کړي. اوریدونکو، د سندرو میل خپرونې وخت سرته رسیږي. په پای کې درته دغه یو بله سندره ډالۍ کوم، او ورسره درنه زه هارون باچا اجازت هم غواړم. خاط او بریالي اوسئ.
لڑ بوی دلڑ امت مینارا پی وتے نشی ممی چیڑ لر شرا نقدے گو پیانے ممی چیڑ لر شرا نقدے گو پیانے
تاسو مشال ریډیو اوري د هارون بچا جوړ کړی خبرونه د سندرو عامل موریدا. اوس هم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوی. له احمد شاه اعظمي څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
په خبر ایجنسی کې د پاکستانی پوز لخوا د ولسی وګړو د وژنې په زرد نن د جمعیت علما اسلام پاکستان لخوا په پېښور کې مظاهره وسوه. بلخوا په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د پاکستانی پوز په بمباریو کې د وژل شوو کسانو کورنیو د درو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د طاهر القادری او د پاکستان د حکومت ترمنځ تر کامیابو مذاکراتو وروسته د هغه احتجاج پای ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي په دې هیواد کې د سولې پروسه په اصل کې لا نه ده شروع شوې. یو امریکایي پوځي عدالت امریکایي سرتیری رابرټ بیلز ته حکم ورکړی چې لا اپیل کولو مخکې د هغه د ذهني حالت بیا جاج واخیستل سي. په الجزایر کې د وسوال لخوا د یرغمل شوو کسانو د خلاصولو لپاره کاروایی پای ته رسېدلې ده او واشنگټن د شلو کالو تر زیات مودې پس د سومالیا حکومت په رسمي توګه وپیژندل.
احمد شاه اعظمی او تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د ځوانانو ژغ پرونه د تاسو لپاره زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي. د ځوانانو ژغ پروګرام کې د ځل له پښتنو ځوانانو سره په دې خبرې سوې دي چې د پاکستان په روانو حالاتو کې هغوی خپل مستقبل څرنګه ګوري. دا هم تاسو او دا هم د اسرار عالم مومند جوړ کړی خبرونه.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د نان ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ بنېغه
اردن کور ځوانانو غوښ پرونه کې د خپل کور بایسر الله مومن سلامونه ومني او زه تاسو ته ما چې د منهج القرآن د مشر تعلق قدر لنګ ماچ روان دي نو موړي له انتخابات وړاندې د خپل واک الیکشن کمیشن او د یو بوري حکومت غوښتنه کوي. د غرنګ په بلوچستان کې گورنر راج نافذ کړل شوی دی او د هغه اورستو چې تیر زیارت پورس د کوټې بلمدار سړک پر لبسې 14 کې څه باندې سل کسان وجل شو چې بکې زیاتره هزارګان وو او دغه هزارګان غوښتنه کوله چې صوبې پوسټ او سپارل شي او د هر څه په داسې حال کې چې په پاکستان کې ټولټاکنو یا عامو انتخاباتو ته شاوخوا دوه میاشتې پاتې دي. د پاکستان د مسلوتا د دغه هیواد ځوانانو په خاص توګه پښتانه څرنګه ګوري. د نن ورځې په ځوانانو غږ پرونه کې به هم په دې مسلو خبرې کوو د خپل ملمنو سره. نو موږ سره به ملمنوي زاهد احساس خان چې د چین نه به موږ سره د ټلیفون په کرخه وي. دوی دغه تکې د ماس کمیونیکیشن په ډګر کې زده کړې کوي او ولی افریدی د پېښور د جرنالیزم څانګې زده کوونکي دي. دوی به هم موږ سره د ټلیفون په کرخه وي. زه لومړی زاهد احساس خان ته ورځم چې دا مهال د چین په یو یونیورسيټي کې د کمیونیکیشن په ډګر کې زده کړې کوي. زاید ک لومړی د منهج القرآن د مشر تعلق قدری لانګ مارچ په لور ور شو هغوی دا مهال خپل لانګ مارچ شروع کړی دی او ډیر زیات شمیر کې خلک راټول شوي دي په اسلام آباد کې. نو تاسو څه وایئ چې دوی له انتخاباتو وړاندې د خپلواک الیکشن کمیشن او د یو عبوري حکومت غوښتنه کوي او دا غننګ نور هم یو شمیر غوښتنې دي. نو د دوی د غوښتنې په داسې مهال باندې دي چې انتخاباتو ته ډیر لږ وخت پاتې دي. نو څه وایئ تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
زه بالکل تاسو سره متفق یم په دې خبره چې دا غوښتنې یا خو ډېر پهلا پکار وي یا آلریډي چې په مارچ کې بومونګه یو انټرم عبوري حکومت راځي او یو نوی کیریټیکر پرایم منسٹر راځي. نو ما ته خدا ساجيبه غوند ښکاری طاهر القادری خپل کریډیبلټي هغه هم په شک کې ده. د سلور پینز کال په کینیډا کې او اچانک د تر آیات شول زه چې کومه یاره لرم هغه دا دی چې دا یو فورسز د شاته دي د شاته قوتونه دي او هغه واضح دوه قوتونو ته اشاره کیږي. یو دا دی چې امریکا او دویم پاکستان کې چې کوم انټیلیجنس طاقتونه دي فوج. نو عام خیال دا دی چې
زید دغه قوتونه تاسو نمونه یاد کړئ دوی ته به څه ګټه ورسیږي؟
تاسو که رومبه قوت خبرو که د امریکای نو دا غي دی حکومت سره جمهوریت حکومت سره که تاسو تعلق وګورئ دا دهشتگردی خلاف چې کوم جنگ وار ان ټیرر چې ورته کوم وي هغه کې وګورئ نو بیا هغه کا دغه تقابل او کې د پرویز مشرف حکومت سره. نو پرویز مشرف حکومت کې امریکای ته حکومتي فیصله انفلوئنس کول ډیر اسانو او بنسبت جمهوری حکومت نو دوی غواړي چې هلتا حالات خراب شي او فوج ته یو مکمل او شي
او دا هم ویل کیږي زید دا هم ویل کیږي چې پاکستان کې کنن سبا یو جمهوری حکومت ته یا دومره دوام ولرو د هغې وجه هم دا ده چې امریکا غواړي په پاکستان کې جمهوریت وي او دغه جمهوری حکومت برقرار وي.
یاره زه په دې خبرې سره بالکل اتفاق نه کوم چې امریکا هلته جمهوریت غواړي. تاسو د پاکستان تاریخ را اوچت کوي، نو کومه ماشاءالله چې لګېدلی ده داغه آشرباد داغه ماشاءالله،
نو بیا تاسو سوای چې دا کریډیټ چاته زی او د پاکستان جمهوریت مشران دومره تکړه دي چې دغه تکي جمهوریت برقرار وساتي د 15 کال تقریبا دی پوره کوي.
زمون د لیډرشپ کرایسس پاکستان دا قائد اعظم نه بعد واخلي، مطلب قائد اعظم او خان عبدالغفار خان داسې لیډر وو چې هغه یو کریزمیټک پرسنالټی وو، باقی چې د هغوی نه بعد لیډرشپ راغلی دی نو دوی په مختلفو مسایلو کې پخپله ګیر وو، دی وجه نه هغه لیډرشپ کرایسس د وجه نه د انټلیجنس فورسز ته بار بار موقع ملاویږي چې راشي او انټروین وکړي په حکومت کې. نو زه نه ګڼم چې سیاسي قوتونه دومره تکړه دي چې د دې مقابله
وکړي، او د هغې باوجود هم د هغوی حکومت چې کومه دومره دوام وکړو دا تقریبا 15 کاله پوره کوي او دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی. اول کېږي د دې کریډیټ امریکې ته ځي چې لکه دغلته کې یو جمهوري حکومت ته دوام ورکو. خو بل تاسو پوس خبر وکړم، د پوس څه ګټه ده په دې کې؟
د پوس دا ګټه ده چې هغوی به بیا یو ځل حکومت ته راشي، یو لس کاله مخکې تیر کړل یو ځل به بیا راشي.
زه د ولی اپریدي په لور ورځم چې د پېښور د جرنلزم څانګې زده کوونکی دی. نو ولی تاسو د زید ساز د دې خبرو سره اتفاق کوئ کنه؟
زید باید چې کوم څه خبرې وکړي ځینې خبرې سره اتفاق کوم، خو چونکې ډیموکریسي چې کومه خبره دی وکړله چې را دا ډیموکریسي نه تاسو خبره وکړه چې دا یو ایس سپانسر ډیموکریسي هلته پاکستان کې دا کریډیټ نه کنه یو ایس لذي، دا کریډیټ یو ایس نه دی، دا د پاکستان قوم لذي، ځکه چې
نو د پاکستان قوم خدای تعالی تعلقات سره هم ولاړ دی.
بالکل دا خبره صحیح ده چې پاکستان کوم د تعلقات سره ملو دي، خو یو بیل داسې یو مایند سیټ دی دلته راشو په پاکستان یو ځل بیا یو مارشل لا سټیټس جوړ.
موږ سره سباوند ټلیفون په کرخه دوی سره خبر کوو. سباوند سړي مشي جی،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنوبي وزیرستان.
جنوبي وزیرستان سبا ویل غواړي
تاسو د مننه نظمو د سوال دي چې پښتنو ځوانانو ته چې کوم ستونزې رامخه دي، دا دوی ته دوی سره د ویژن سره لکه د حل کولو څه طریقې دي دوی سره دي، او بل دا چې په پښتنو ته ځوانانو ته څه په کار دي چې کوم څه په سیاسي پټي سره دی اوس ووټ ورکي او منتخبي.
سمه ده، ډېر مننه ستاسو نه. ډېر
مننه.
بالکل بالکل سمه ده. زید
د پښتنو او د زلمي کول یو علاج دی چې دوی قلم راوخلی او کلاشن کوف پری دی، تعلیم ورکول او تعلیم حاصلول دا بدای تنه سماجی بلکې سیاسي شعورم ورکی، او بیا بدای دې تپوس زمانه نه کستانه نه کې چې ووټ شاله ورکو کومه پارٹی کې شمولیت وکړو، بیا بدای سره خپل شعوري نو زما په خیال دا ویژن کو زمانه دی دا بچا خان د ډیر پهل نه ور کړی دی، او خصوص دا دی دا ویژن مون فالونو کو نن سبا زما په خپل خیال کې ډیر خلک بور سره اتفاقونه کی، خو زما خپل خیال دی چې عمران خان حمایت چې تحریک انصاف حمایت کم دی نو کدیش دا ملک یو مثبت تبدیلی راولي.
خو زید دا هم ویل کیږي چې لکه په پاکستان کې چې لکه کوم خلکو د وجه نه حالات خراب دي، عمران خان دا غو نوم ماغستل نه غواړي، نو په عمران خان دا تورونه هم لګي.
دا خو یو ستراتیجی ده کنه، نوم کوس واخلي نو هغه خلک ستا انتخابات هم کنټرول کوي، که دا اوسه نه نوم واخلي نو داسې فورسز د باچا خان غونتي عظیم لیډر لمو کور نه کا چې هغه خپل ځان ایکسپلین کی او خپل پارٹی په ملک کې خوره کی، نو عمران خان خود هغه په نسبت لا ډیر ورکوټ لیډر دی، زما په خیال دا یو ډیر ښه حکمت عملی ده.
ښه، ولې که تاسو راته دا وایي چې تاسو د پېښور په جرنالیزم څنګه کې زده کړې کوئ، نو دغلته کې نن سبا د ځوانانو ترمنځ څه خبرې روانې دي؟ ځوانان خپل مستقبل څنګه ګوري؟ هغوی څه وایي چې زموږ مستقبل به څه وي د پاکستان په روان حالاتو کې؟
اصل کې چې ته وګورې زمونږ ډېره زیاته بدقسمتي ده دلته په پاکستان کې، اسپیشلی چې کوم د پښتونخوا علاقې دي، کوم پښتون بیلټ دی په دې کې، دلته چې څومره یوتي مختلفو هغه کې ډیوایډ شوی دی. مثال خبره، ځینې کسان داسې یوتي چې هغه پی ټی آی سپورټ کوي، ځینې پی ایم ایل ایم ایم سپورټ کوي، ځینې پی 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 سپورټ کوي، ځینې کسان داسې چې نیوټرل پاتې شوي دي. مین وجه دا چې څومره یوتي دلته دوه خلکو ډیوایډ کړی دی.
زیاده تاسو د ولی خبرې واورېدلې چې دغه تر کې کوم ځوانان کم یوت ته هغه کنفیوز دی، هغه تلار نه د معلوماتو یو خوراکاږي څوک بل خوراکاږي، نو څه وایي چې دا هم یو داسې سازش کېدای شي چې پښتانه ځوانان یو موټی نشي؟
کم پورې چې دا کنفیوژن خبره ده نو بالکل کنفیوژن شته. اچھا ما څنګه خبره وکړه تاسو پښتنو ته چې کوم حقیقي تعلیم دی هغه ورکړي دا کنفیوژن به ختم شي او نه به څوک بے انفلوئنس کولی شي. دا دوی به خپل سوچ مطابق ووټ ورکړي.
زید ګمنګ د بلوچستان په لور راشو. په بلوچستان کې گورنر راج نافذ کړ شو. دغه وروسته به خبرې کوو چې د دې ګټې او تاوان چاته ورسېدو. خو که په دې موږ خبره وکړو چې په بلوچستان کې کوم هزاره ټولنه ده کومه کمیونیټي ده هغوی را یوځای شو او دغه رنګې هغوی خپل مطالبات چې کوم دی هغه په حکومت باندې ومنل. خو کبل خو تاسو ګورئ نو په قبایلي سیمو کې په خیبر پختونخوا کې د کلونو راهیسې چې کوم دی یو شمېر پښتانه وژل شو. خو څه ګورئ تاسو پښتانه چرې هم داسې یوځای نه شو یو موټی نه شو څه وایي وجه څه ده؟
وجه ډیفینیټلی د لیډرشپ ته دا غي خپل لیډر دی او غي کمیونټي ماینورټي دا خو دا غي خپل خپل کې ډېر اتحاد او اتفاق سره وسی. بل مسله دا ده چې په میډیا کې پښتنو ته انټرنیشنل میډیا کې خو کوریج ملاويږي. تاسو ته یو دماکشي و مې بازار کې قیاد شي هغه کې یو سل او درې کسان مړه شوي وو چې بهک شوي وو. دا غي نه درې ورځې بعد لاهور کې یو دماکه وشوه 15 کسان. نو ما اسې د جرنالیزم یو سټوډنټ او یو ټیچر په لحاظ سره میډیا انالایز کولا پاکستانی نو د یو سل درې کسانو خبر صرف یو ورځ چلیدلی وو او استاد 15 کسانو کوم چې په لاهور کې بم د باقی کې وچلی شوي وو هغه درې ورځې مسلسل په ډیفرنٹ چینل باندې چلیدو. نو دی وجه نه دا خلک کنفیوژن دی پښتانه او د اضطراب او متذبذب په دغه کې دي. موږ خو نه پاکستانیان شو نه افغانیان شو او نه پښتانه پاتې شو.
ولی تاسو د زید د خبرو سره اتفاق کوي نو که تاسو د خبرو سره اتفاق کوي نو بیا پښتنو ځوانانو له څه کول پکار دي؟
تر څو پورې چې پښتون قوم پښتون یوت په خپل نوی را پاتېدل او په خپل یې خپل چینج نیو وخت او په خپل خلکو باندې په خپل فاری نیو کړي تر هغه پورې نه کنه زموږ د کم فیوچر د کمره روان دي تر هغه پورې نه شي چې اوس مثال خبره ده درته وینم چې اوس په موږ په پاتې کې سکونه تبا کیږي.
ولی ډیر بخنه غواړم دغه ستاسو دا خبره به تاسو جاری ساتي. خو موږ سره یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو. امید پرې دي ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زهیر احساس نن تفوس دا دی چې دوی خبره لکه د عمران خان کوي نو تفوس نه دی چې د څنګه خبره یو طرف له پښتون خبره کوي او بل طرف له خلکو سوچ داسې سړي لا ګرځوي چې هغه دغه خور سره نه.
بالکل زاید که تاسو وختي زمونږ د ملګری خبره اوریدلې وي نو هغه دا پښتنه کوله چې یو خوا تاسو د پښتنو د مسلو خبره کوي او بل خوا د یو داسې کس تاسو وایي چې د هغه خبره ومني یا د هغه ملګری شي. یعنی د عمران خان په لور هغه اشاره وکړه چې هغه د پښتنو سره مخلص نه دی او د پښتنو سره سنسیر نه دی. څه وایي؟ څه جواب ورکول غواړي؟
عمران خان ما نوم ذکر اغېسته دی چې مونږه پښتانه لیډران ان پی کوم چې د پښتنو ځان یو ټیکدار ګڼي هغه ته مو موټ ورکو. ایم 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 ملاګانو ته مو موټ ورکو. دا غي نه لوا نواز شریف حکومت هم راغله د پیپلز حکومت هم راغله نو هغه زمون طرف ته بدلون را نه وستو. زه دا نه ویم چې عمران خان به 100% دا بدلون را ولي خو زه یو امید لرم چې د نورو په نسبت دا یو ښه کاندیدیت دی.
زید موږ سره اوریدونکو لري خوخه مې دوی سره به لګي خبرې وکړو. موږ سره د ډی خان نه شاه وزیر د ټلیفون په کرخه دی. شاه وزیر صاحب موږ سره لګ وخت پاتې نو څه به ویل غواړي؟
زید صاحب خو د جمهوریت کیسه وکړه بالکل زبردست خبره په جمهوریت خو دغه روح دی چې په دې څوک به کومه خواته څوک به کومه خواته دا مشکلاتو کې تاسو کوم دای کوي دا خو یعنی مطلب پرمور به هڅه تجربه کوي په کم ډول وهل کړو طلب په کم ډول وهل کړو چې پښتون یو موټی نشي نو په یو خپل په یو لار روانه نشي ټول مرګ دا پوزیشن وي.
د یو بل اورینګ سره هم خبره کوو. شاه محمود چې کوم دی موږ سره د سعودي عرب نه ټلیفون په کرخه دی. شاه محمود صاحب ستړي مشي او څه به غواړي ځکه چې موږ سره ډیر کم وخت پاتې.
زه خو دا یو مګر اعظم ګرونه وي چې دا زمونږ خبرونه په چینل نه نشر کیږي کنه دا هوټل د پښتنو خپل دغه د جوړ لګه مطلب ګوري پنجابیان خپل چینل کول او ګړي دي سنجان خپل چینل کول او ګړي دي و دا یو خبر چینل ګړو کې دم په پښتنو نه کول او ګړي بل چا کول او ګړي اردو والا کول او ګړي دي خپل چینل کول او پښتانه د پښتانه شته کار څه کولی شي پیسې وسره خپل چینل دې کول او کې خپل دې ډوان دې کول او کې وزا مشه دې کول او کې دم پښتنو نه دی ښا نو زه پښتنو چې پښتنو خپل چینل وکړل غوښتل دوی ته شهرت هم ملاو شي دوی خپل خبرونه هم نشر کوي خپل ځان هم په خلکو پیژني
موږ سره وخت ډېر کم دی زید اخره کې څه خبره کول غواړي پښتنو ځوانانو ته او د غرنګي دا کومه مسلې چې زمونږ اوریدونکو په ګوته کړل او تاسو خپل باندې هم ویلې
مزه پس لند الفاظو کې دوه خبرې کول غواړم یو خدای دې چې کومه خبره وکړه پښتنو ولې چینل نه اوپن کړي نو پښتنو ته څوک سکول نه پرېږدي نو چینل لایسنس به کم دی نه اخلي او چلی وي څنګه دویمه خبره زما پښتنو طرف ته دادا خاص کر زلمی کول ته چې خپل تعلیم باندې توجه ورکړي او خاص کر تعلیم کې چې کوم طالب علمان دي نو ایله په طالب علمي په دور کې په سیاست کې ساغ استل نه دي پکار
او ولي خپل دي تاسو به څه ولغړي
زما خپل دې په اړه نه دا پیغام دي چې تاسو نه د خپل خلکو د لپاره خپل لاګو کې خپل د کمپاین وځي چې ته انتظار مکه چې حکومت پر اشینو کبي سکول جوړ کی یا د کالج راته جوړ کی
ډیر منستاسه
سبق ویلې دي
ډیر منستاسه نو ولي خپل دې ډیر بخنه غواړم وخت موږ سره ډیر کم دي ولي خپل دې موږ سره د پخونو سید جنلزم څنګه نه او زید احساس خان چې د چین د یو یونیورسيټي کې د کمیونیکیشن د څنګه ز د کون کې وو ستاسو د دوه ملمنو ډیر مننه او دین کو تاسو سره دوی خبرې واوریدلې نن زمونږه موجوده وا چې په پاکستان کې کوم حالات روان دي د تر پاکستان ځوانانو په خاص توګه پښتانه ځوانان څنګه ګوري هم دې سره خپل قربای سره لمومن ته اجازه ورکړي د الله په امان
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې دین د شګر دي مکمل خطر
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هری چهارشنبه او پنجشنبه ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي
او درنوریدونکو اوسم لجمنی سره سم اتلان خبرونه تاسو ته وړاندې کوو د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواش جوړوي د مشال ریډیو د اتلان خبرونه نننی پروګرام کې د پښتون لپاره حق غوښتونکو سیاستوال او لیکوال شیرلی بچا پاړه د پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه ده د دې خبرونه جوړونکو بشیر غواش ته راځي چې د خبرونه په ګډه وورو
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مېومنه نننۍ اتلان خبرونه د پښتون سیاستوال او مبارز شیرعلي باچا د کار او ژوند په اړه د پروګرامونو د لړۍ دریمه او وروسته برخه ده شیرعلي باچا د خبر پښتونخوا د مردان په هوتی کې زیږیدل او کورنۍ د پښتنو د حقونو غوښتنې مهم تحریک خدای خدمتگار تحریک کې ډیر فعال او له هر چا وړاندې و دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار یوسفزی په اړه وایي
شیرعلي باچا د پلار نوم سید اکبر شاه او د مردان د هوتی د مشهور خدای خدمتگارو په کورنۍ کې په 1915 کال باندې به پیدا شو له د کورنۍ د قومي تحریک یو ډېر مهم برخه وه او یو ډېر مهم رول یې د خصوصا د تر په جهنان باچا په دغه چاپیریال کې باچا جی را لوی شو سبق کې د مردان په سکول کې وې د سم پاس کې دوه نه پاس یو ترم کری پیدا کړه خو بیا د بچاجی طبیعت چونکی یو آزاد طبیعت والا سره وو نو نو کری پرې خو دل او بیا د وکالت د ډیګری د کراچۍ نه واخیسته دغه وخت ته د ایوب خان په زمانه کې د چکم بلدیاتی انتخاباتو د ډیډی ممبر شو
لیکوال فائق یوسفزی وایي چې شیرعلي باچا لومړی زده کړې لخپلې مور کړې وی او په ملت پالنې او د خپل حقونو په غوښتنو همغي پوي کړو خغلې یوسفزی د شیرعلي باچا د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه وایي
د د شروع چې و دا د مور و اغیبا دتا کیسې ویلې کتابونه به وته لوستل د پښتو د خوشحال بابا دیوان او د داسې نور د پښتنو کم چې د وطن دوسته لیکوالانو د هغې کتابونه او کیسې به وته لوستې نو باچا جی به ویل چې زه ډېر متاثره کړې هغې وم. د په مردان کې ادبي ټولنه و دې د هغې هغه د راجوندی کړه هغه ختمه شوې وه هغه د راپور تکړه د د خو د ژوند څلور اړخونه ډېر غټ را څرګندېږي. یو دی لیکوال و، دویم دی شاعر و، دریم دی سیاست پوه و، او څلورم دی د بشري حقونو د پرمختګ دپاره به د کار کوم.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال رضا محمد رضا وایي کله چې شیر علي بچا ولیدل چې دغه مهال د عوامي نېشنل پارټي منشور د بدلېدو په حال کې دی او سیاسي پالیسانو کې بدلون راغلی نو خپل ګوند جوړ کړ چې وروسته بیا په پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورګډ شو.
د مختلفو یعنی روزاناتو په وجه یا کزه د مختلفو سازشونو په سبب شاید داسې حالات رااله چې نېشنل پارټي پر دغو دوو سوالونو باندې یعنی ماسواله منتشر سوه. یو په دې کې قومي سوال و، یو د ولس سوال و، طبقاتي سوال و. په پښتونخوا وطن کې د نېشنل پارټي ډېر لوی طاقت و. په دې چې د پښتانه څه تیریک سي و داغت په دې کې جمع و، لیکن دا سوال چې را پیدا شو چې پښتون بیسته قوم د دله چتراله تر بولانه له د نېشنل اون پارټي د منشور مطابق د زبان او ثقافت پر بنیاد د صوبې سوال را پیدا شو چې تر څو پورې د نېشنل اون پارټي د منشور مطابق د تاریخ او د جغرافي او د لسان پر بنیاد د پښتانه خپل صوبه د هغه وخت مطابق پښتونستان، پښتونخوا یا افغانیا له چتراله تر بولانه داسې انګریز تقسیم کړي وو، یعنی دا پښتون سی اوس په بلوچستان صوبه کې دی، دا پښتون سی په ناکس پرنټیر کې وو، دا پاتک میاوالی کې وو، دا سی په ریاستونو کې وو، د سوات او دندو د دی او دغه دغه نم نشي د پاتا کې اوس تقسیم دی. دا د نېشنل پارټي د منشور مطابق به دا د پښتون یو متحد قومي صوبه خود مختار جوړیدله او د دې لپاره به نېشنل پارټي لیډرشپ سي دي دا جدوجهد وکاو. یو خبره دا و، بل خبره دا و چې نېشنل پارټي کې ځنانه دا د ولسونو پارټي و. په خپل خدای خدمتګار زموږ د خوارو د غریب ولس د خوارکښ ولس په سل کې اتنې ني چې زموږ قوم دی د دې یو نماینده پارټي و. دا یو طبقاتي مسله باندې پر قومي مسله باندې دا یو انتشار رالی. پښتون قومي تحریک سي دي هغه دغه د خانشید عبدالسمد خان سګزی هغه پښتونخوا نېشنل پارټي جوړه کا، او دغه سي شیر علي بچو دغه سر ملګری بنګر شو، بیا دغه سي نور ډېر مشهور خلګو دغه چې دا د نېشنل پارټي ډېر مخکشان او ډېر فعال لیډرشپ او هغه مزدور کسان پارټي جوړه کا. دا خو د تاریخ په خبرې دي، دغه تاریخ د مزدور کسان پارټي بیا د برمخ مرحله کې دا پښتونخوا مزدور کسان پارټي جوړ وسوله. د شیر علي بچا دغه د خپل دغه د په خپل تاریخي رول کې دا د ډېر لوی کارنامه ده چې بیا څو وخت کې دا چې حالات رااله چې په قومي تحریک د یووالي لپاره جدوجهد روان شو نو پښتونخوا نېشنل پارټي او پښتونخوا مزدور کسان پارټي دې کې د شیر علي بچا ډېر لوی رول و چې دا تحریک بیا بیرته غوا یو کوي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي جوړه کړه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، شیر علي بچا د یو سیاستوال ترڅنګ یو لیکوال او شاعر هم و. مختار یوسفزای د ژوند د اړخ په اړه وایي
شیر علي بچا ډېر د عالمی پای ډېر د لوري پای ډېر لوی لیکونه کړي دي، ډېر لوی شاعري کړي ده، مضامین لیکلي دي په پښتنه ټولنه باندې، د هغې په مسایلو باندې، د هغې په حل باندې، د افغانستان په دفاع کې چې افغانستان به څنګه بچ کیږي، د افغانستان دفاع به څنګه کیږي، دلته به پرمختللی افغان سوسایټي څنګه جوړیږي، په دې باندې د بچاجي ډېر مشهور لیکونه چې کوم دی هغه پراته دي زموږ سره.
Thank you.
شیر علی بچا په شعر کې پوخ لاس درلود او د نثر څو کتابونه یې هم لیکل دي. داغه یو شعر اورو.
لکه د ژمي په ماښام چې تورې لړې راسي، لا یو مزدور له کارخانې نه کور ته ستړی راسي، لا یو دهکان د خان پټینه تر جونګړې راسي، لا یو سوالګرې له مالدار اورځي خړې راسي، لا یو مظلوم له ظالمانو نه درګړې راسي، لا بې ګنا قید زندان ته لکمړې راسي. زما زړګی بس د خوږ وطن کې صدا سیدا دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه دا سیدا. داسې غریب کرډی وسم لما شام رپی، لکه بیمار په ځکندن لخپل انجام رپی، داسې نوکر د خان لویرې له ناکام رپی، لکه مجبور ګډی دون کې ګلاندام رپی، داسې غریب له یخنۍ نه بس تمام رپی، لکه میخوار په میخانه سره له جام رپی. ته خو مې چیړې چې د خوږ وطن خواږه بیان کړم، زما زړګی عدل ته څه دی اخیر څه بیان کړم. لکه کچمې وی د باغ سپیره سلی ووهی، لا تیار فصل د دهکان چرته ژلی ووهی، لکه د پوه چنی کچا کچا غټی ووهی، لا چرته ذل په نیمه شپه بلا مرغی ووهی، لا چرته ذل په تور شپه بلا مرغی ووهی، لکه گلچین تازه گلان په کټاری ووهی، لا یو جلاد ل یو غلام نه کپری ووهی. زما زړګی بس د خوږ وطن کې صدا سیدا دا اوریدو نه د قسم دی چې ترخه دا سیدا. زما زړګیا داسې تیز شوي چې په څه غوسه شوې، جوړ د وطن کیسه خوږه نه ده په دې خفه سوې. زړګي د رضا کې راته ووی یو خوږه نغمه سوې، د ازادۍ زیری مې ورکړ په وطن خوره سوې، دې خوار و زار ولس له ورغې اول جرګه سوې، بیا د وطن په غلیمانو یو سره لمبه سوې، چې دا ظلمونه ستمونه ټول ایره ایره سي، بیا به زما د خوږ وطن کیسه ایله خوږه سي. زما زړګي بس د خوږ وطن کیسه داسې ده دا اوریدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده.
اوریدونکو، شیر علی بچا د 1998 کال د جولای په 15مه پېښور کې وفات او په مردان کې خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. له همدې سره د اتلان خپرونې وخت پای ته رسیږي او زه بشیر ګواښ در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521 په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.